که پایتخت خواهند شد.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په ماښام په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایي محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تېر ماښام په یوه خبرپاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمیع فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې سارې ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو د یمزلي لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلی دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د دوو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو د حکم په اړه غبرګونونه. د بشري حقونو ملاتړي د جزایي محکمې د حکم ستایي.
دا د نیولو حکم هغه څه دي چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي.
طالبان بیا وایي دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولی.
د محکمې د حکم اغیز څه کېدای شي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. نور راپور نه هم شته او ډبلیو ایف پی ویلي 10,000,000 کسان په افغانستان کې له لوږې سره مخامخ دي.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې تل تر 1,500 افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې 1,000,000 نفر کورنۍ په اړه ده. نو
هیله ده د خبري مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپور ته. نړیواله جزایی محکمه آی سی سی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سری محکمه د مشر یا قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د محکمې پرون ویلي داسې معجه دلایل شته چې ښیي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د ځورونې بڼه لري رول لرلی دی. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو د دې حکم هرکلی کړی او دا یو تاریخي پرمختګ بللی دی. د طالبانو حکومت بیا غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا ډول ادعاوې په دریز هیڅ اغیز نه لري او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر بنسټ عدالت تامین کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ویلي د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ د جولای په اتمه په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي. محکمه ویلی د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15مې په افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایي محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندې کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري ترای تم کول شامل دي. آی سی سی زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وان زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله اخندزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
و مو اوریدل چې نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم پرون صادر شوی او سملاسی له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په کور دننه بیا طالبانو دا حکم غندلی او ویلي دي چې دوی دا محکمه په رسمیت نه پیژني او هیڅ ډول التزام هم ورته نه لري. دا چې دا څه ډول محکمه ده، حکمونه او صلاحیتونه یې په کوم چوکاټ کې دي او د دې پریکړې اغیزې به څه شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې د ویسکانسن پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد د مهال سټډیو ته وصل شوی دی. آزاد صاحب، ستړي مشي، راځي پیل کې د محکمې پر جوړښت او واکونو باندې لږ زره تام شو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامونه درنښت. ګوري په نړۍ کې دوه ډوله نړیوالې محکمې دي، چې یو آی سی سی ده، همدغه نړیواله جزایی محکمه، او بل آی سی جی ده، چې هغه عموما دولتونه یو په بل آرس کیږي په تا د اوبو په مسایلو کې هم. خو مشخصا دې محکمې ته کې راسو او د دې جوړښت هغه لامل ته چې ولې دا جوړ شوله، دا مسله په لومړۍ نړیواله جګړه کې پایل شوله، بیا په دویمه نړیواله جګړه کې ډېر زیات کش وکړي، ځکه دویمه نړیواله جګړه کې هغه طرفین چې د جګړې بریالي وو نو یو ټریبیون یا محکمه جوړه کړه چې قاضیان هم دی وو، څارنوالان هم دی وو، د مدافع وکیلان هم دی وو، یوازې مخالف طرف مجرمین وو. یعنی په دې محاکمو کې تر ډیره بریده پورې قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان امریکایان وو، مجرمین آلمانیان او جاپانیان وو، چې دې په نړۍ کې خورا ډیره ویره خپره کړله. د هغه وروسته د هولوکاست په جګړه کې، رواندان په جینوسایډ کې، د بوسنیا په جګړه کې، بوسنیا سربیا په هغه جینوسایډ کې خورا ډیر دا موضوع راپورته شوه. تر ټولو ډیره بیا دا هغه وخت د نړیوالو توجه وړ وګرځېدله چې سړه جګړه، چې په دې کې افغانستان ډیر مین رول لرلی دی. یعنی افغانستان یو له مهمو لاملونو څخه په افغانستان کې چې په سړه جګړه کې څه پیښ شوله، د کمونیزم او سوشلزم جګړې پر مهال هغه مهال هیوادونه مجبور شوله چې دا محکمه باید جوړه شي، تر څو دغه سی یو بېطرفه نړیواله محکمه وي چې هغه د حتی د هیوادونو مشران هم وکولی شي چې هغه د محاکمه کې. او دا بیا په 1999 کې په روم ایتالیا کې د ډیپلوماټیک ناسته کې چې کابو یو میاشت دوه ورځې ونیوله، د جون د 15مه فکر کوم دغه کال ته، د جولای تر 18مه پورې د روم اساسنامه یا منشور جوړ شو چې شپېته سلنه هیوادونو هغه غړي چې وه او ادارې چې وې یو د اوکې رای ورکړله، ځینې په طرف رای ورکړلې، یوازې یو فیصد فکر کوم هغه مخالف رای وې. افغانستان بیا هم په هغه لومړیو لسو هیوادونو کې و چې پهغې کې کاناډا و، استرالیا و، نیوزیلند و، ساوت افریقا و، ارجنټینا و، برازیل و، شمالي کوریا و، اردن و، او افغانستان، چې په هغه لومړی لسو هیوادونو کې و چې د روم منشور یې لاسلیک کړ. او 2002 کې، د جولای 2002 کې، د نه یوازې چې د روم منشور بلکې د آی سی سی په بشپړ توګه د یو محکمې په صفت وپېژندل شو. اوس مهال یو سل او څلوېشت هیوادونه غړیتوب لري، خو کوم جرمونه چې دی څېړلی سي هغه جینوسایډ یا ټول وژنه ده، کرایمز اګینست هیومینټی یا د بشریت په وړاندې جنایتونه، چې په هغه کې یوازې وژل نه دي، دغسې جنایتونه لکه نور چې دا اوس روان دي، حقونه، بنیادي حقونه.
آزاد صاحب، د افغانستان مسلې ته که راشو، دوی په ظاهره همدغه دویم تور چې تاسو یاد کړ، د بشریت ضد جنایتونه، د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي په همدې جرمونو باندې تورن کړي دي. دغه محکمه له حقوقي پلوه خپل حکم صادروي، خو اجرایی واک او صلاحیت نه لري. د طالب چارواکو، خصوصا د هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه، د دې حکم اغیز به څه وي؟
ګوري، حتی په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې درې قواوې لري چې اجرایه او مقننه او قضایه قوه لري، په هغه هیوادونو کې هم وخت ناوخت مجرمین د بیلابیلو امتیازاتو څخه برخمن وي او په اسانه یې نه نیول کېږي، په ځانګړي توګه چې په رهبرۍ کوي، یا پټ وي یا فرار سي. خو دا په دې معنی نه ده چې د محکمې حکم تاثیر نه لري. نړیواله جزایی محکمه اجرایه قوه نه لري چې یو واته ولېږي، لکن د هیواد د باندې اجرایی قوه لري، په هغه هیواد کې هم لري چې د غړیتوب لري، خو هغه هیواد خو اوس په بشپړ توګه، مثلا افغانستان د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، خو افغانستان په بشپړ توګه طالبان تر واک لاندې دی. که سبا دلته یو بل دولت راځي چې یو وخت خو به راسي، هغه مجبور او مکلف دی د یو بشپړ غړي په صفت باندې چې دا اشخاص د افغانستان په هر ځای کې دا ونیوسي، یا که هغه هیوادونو ته د سفر کوي چې هغه یو سل څلوېشت هیوادونه دي، یو سل درویشت نور هیوادونه د افغانستان پرته چې هغه د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، هغه هیوادونه مجبور او مکلف دي چې دا ونیسي. او د دې تر څنګ، لکه مخکې مې چې وویل، چې یوازې د نیولو بحث نه دی، حقوقي تاثیرات هغه د دې په سیاسي کړنو باندې تاثیرات لرلی سي. یعنی دغه یو سل درویشت نور هیوادونه هغه وس مجبور او مکلف دي که چیرته وضعیت، سیاسي وضعیت دې ته ځي چې یو تعامل د طالبانو سره راسي یا رسمیت پیژندل راسي، حداقل دغه یو درې هیوادونه دا کار نشي کولی د دې نړیواله جزایی محکمې د حکم پر اساس. سره غوښتل چې دغه دوه اشخاص هلته په واک کې وي، توب کوي.
نو په ټوله کې که وننی ولسی په افغانستان کې د نن نن سبانی ول کیږي ځکه دا تر حیاته پورې حکم دی تر هغو پورې چې دی بیرته محکمې ته حاضریږي یا به خپله دفاع کوي یا دغه ټول تورونه به سپینوي او یا که بل نظام راځي هغه به یې نیسي یا که د دې هېواده د باندې هغه 123 غړي هېوادونو ته سفر کوي هلته به نیول کیږي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه کوم آزاد صاحب، شاید اورېدونکو ته دا هم جالبه وي چې همدغه محکمې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه باندې هم ورته حکم ورکړی وو او فکر کوم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په اړه هم. اما هغه دواړه مشران په ظاهره ګرځي هیوادونو ته ځي سفرونه کوي نه نیول کیږي.
زه بیا تکرار دا خبره کوم، لومړی خو دا چې اسرائیل او روسیا د دې محکمې غړیتوب نه لري، بشپړ غړیتوب هیڅ کله هم نه دی لرلی. یوازې د 2000 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې دوی د روم منشوري اساسنامه لاسلیک کړه چې بیا خپل هیوادونو کې د پارلمان د لارې باید ریټیفای کړی وای یا منظوره کړی وای، چې هغه کار دی هیڅ کله ونه کوي. خو 2015 او 2016 کې دوی په بشپړه توګه له اساسنامې څخه هم ووتله. دا ولې د دوی د نیولو حکم صادرېږي سره دې چې غړیتوب یې نه لري؟ دا ځکه چې هغه هیوادونه هم یوکراین هم د دې غړیتوب نه لري د ICC، خو یوکراین ICC ته دا اجازه ورکړه چې د په خاورې کې کوم جنایتونه سوي دغه وڅېړي. دغه جنایتونه څېړلو پر اساس باندې چې فورس ډیپورټیشن وو، پوتین د نیولو حکم راغی. همدارنګه فلسطین چې کوم غړیتوب لري د ICC سره، په هغه کې کوم جنایتونه پیښ شوي دي په خاورې کې، یوازې د نتنیاهو نه د حماس د مشر د نیولو حکم صادر شو. اوس نو دا دواړه غړي نه دي توانېدلي دغه حکمونه صادرونه وروسته چې هغه هیوادونه ترې سفر وکړي چې هغه دغه محکمې بشپړ غړیتوب لري. دوی مثلا امریکا ته راځي، نتنیاهو امریکا د دې محکمې غړیتوب نه لري، خو د امریکا عسکر یا نظامیان په افغانستان کې د څېړلو سره مخ سول چې ډېر لوی غوا په وخت کې جوړه سول، ځکه افغانستان غړیتوب درلودی. نو که دوی دا نیول سوي نه هم دي، خو هغه هیوادونو ته سفر نه شي کولای چې هغه د محکمې غړیتوب نه لري.
ډېره مننه. د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د چارو شننکي نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم ورځو افغانستان ته او هلته د بې وزلۍ او لوږې په اړه د WFP له اندېښنې مو خبرو. د روغتیا په بخښنې سره د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسان دا مهال له لوږې سره مخامخېدونکي دي. دوی دغه اندېښنه په داسې حال کې ښودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د بیرته ورستنیدونکو کډوالو څپه هم ماته شوې. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو واندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې په روان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام په جولای 1 په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت له امله دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولی او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. WFP ویلي چې دوی د وړو غوړیو، دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنې لوړه کچه لري. خو د دې پروګرام د بیان له مخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حل دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته به د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د دغه مرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزل افغانان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 10 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې تل تر 1.5 لک افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په غاړه ده. نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان ته ډېری وخت چل ورکو، بهانه ورته جوړو، دوی په نهاره ویده کیږي.
د لغمان یو اوسیدونکی بشیر احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پراخې بیکارۍ سره مخ دي.
کاروبار نشته دی ورو ورو بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته په خار وګرځېږې د چا نه پوښتنه وکړي ورو ورو بیګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته ورو ورو باندې نورم چې کېږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، ځکه د امریکا په ګډون نړیوالو ور سره خپلې مرستې کمې کړي یا بېخي بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو، اوږدې وچکالۍ او د کډوالو بې ساري ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړی و چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو ناامني لا پسې ژوره شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچال افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په روان میلادي کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس ورزو له ایران د افغان کډوالو ستنېدو ته. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو، د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او 4 کاله وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او آن تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې. نږدې 40 کسان راغلل او هغه یې وواهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دوکانداران، موټر چلوونکي او آن په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي، په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې آن ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوي کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکي محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران ستون شوي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او تپنچی به یې راوویستي او ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او آن په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې 1 میلیون تومن کې داخیستې وه هغه یې راکړه، خو 1.5 میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځي لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
آزار او اذیت او شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخونی ولسی
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت 3 ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې، خو ایران لاله دی نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړې. د فرانسې خبري ایجنس د IOM له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډېری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایښې بوته نګدې شوې د سر خبر یا د سر راپور مو دا و چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا نړیوالې جزایی محکمې چې د هلان په حق کې موقعیت لري د طالبانو د دول ورپوړو چارواکو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د ستر محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړی دی. دغه حکم له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو له هغې ډلې د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او ګڼ شمېر نورو یې هرکلی کړی دی، خو خپله طالبانو بیا ویلي چې دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته یې هم هیڅ ډول التزام نه لري. دا راپور کولی شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ، همداسې به د ویبپاڼې په لومړۍ مخ کې پروت دی. راځو روسي راپور ته. هغه دا چې د افغان سندرغاړي زلالي هاشمي خواند طالبانو نه همکارۍ شکایت کوي او زلاله هاشمي څو ورځې وړاندې لا درک شي او طالبان بیا د کورنۍ تاوتریخوالي یو پیښه بولي.
ولې شرایط ما رو باید درک بکنی، دولت همکاري بکنه. خانم ګم از یک مادر ګم از
د افغان لا درک شوی سندرغاړي زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي و دایدا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې لور کېدوې له یوې میاشتې زیاته موده کېږي، خو ځای ځایګای نه دی معلوم سوای.
اصلا ټول همکاري صورت نه گرفته. 40 روز شته زیروس از اون روزی که ما خود شدن دیگه بیخی نامید شده. مثلا از این وزارت داخل حکومت
حق محل همه چه میرمن را کشن ویده تلوی خورزه شوی مگنور کاملا در کورانه چهار وزارت اولدی حکومت نهیلی شویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد در قلز ماغگ باوری مالا نگدی و گوری یا پر حق و کسانو چه زی شکمن یم در حقوی چاره نوکری در تلوی خورزه هر شیبه دیتا پتم ایم چه حد در قل یو چوک برانه معلومات واخلی او حقا باوله چوی
خو هیڅ هم نشته. ښاغلی هاشمی وایي تر اوسه یوازې یو ځل هغه هم له زیاتو هڅو وروسته کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اړوند تر اوسه هیڅ معلومات نه لري او کوم معلومات ترلاسه کړل په خبره یې د سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادعا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ اطلاعات او معلومات د معلومی کشفیاتونه چې دغه ښځې او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه تن دا تاوتریخوالی چې په دې وروستیو کې ډېر زیات شو. نو ښځه مجبوره شوې د میرمنه کور نه ووځي، کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس مونږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې دی خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتېدلی دی، او داسې هم امکان لري چې دی مونږ سره په رابطه شي یا پولیس سره چې زه غواړم دې نه جلا شم یا طلاق واخلم. نو کېدای شي داسې دوی له طرفه رابطه وشي، دغه زلال هاشمي له طرفه.
خو د زلال هاشمي میړه سید محسن هاشمي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالي هاشمي کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمي چې د کابل ښار اوسېدونکې وه یو 4 کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمي ادعا کوي چې وخت ناوخت یې د خسر د کورنۍ لخوا له ستونزو سره مخ و. نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تګ کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلالي هاشمي په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
له ازادي ملمه
ازادي ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلاند ځلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي راځل دی به پیل کو کله چې د افغانستان نادرې درې نیم کاله مخکې راووتلې روسي دند او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو ټولو او ریدونکو ته روسي دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غیږو
لبد مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله ګوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به وردنه نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي داسې ډیر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه نو سختې نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټ کې په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې او سره پوری طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو
خو د ژوند هغه جالب خاطرې او فایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا دی لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته راګرځېدلی وو. په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت اتمه پورې و، اتمه کنه هوا اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په د فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکړه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنګ ومن
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کوم زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې تا د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښیي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخانه نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشران هم وو نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شیر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څو وخت شیر مې لیکل خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یعنې 99 خوافشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوي وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یا اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ یې لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي، او په شاعرۍ باندې بوخت دي، او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم، یا لیکوالو نه، فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي، او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعري زده کول او شاعري لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ساته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه په سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کما لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دس جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سقینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیسته د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې الخونه به ایستوي خو بیا ما ته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په قراره قراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس په شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پی غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تم ربي ملي سمرا ګرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهنه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهنه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهنه کړو اوس دې رن لري د مکان زندگی دې روح
نه بغیر خوګه جانا نه زندگی تیرو د خوبونو نامو یار کی د خپل وجود کا پر هرونو نامو یار کی پزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوب